د امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
السلام علیکم. د امریکا ژغ واشنگتن استودیو ده. زه خلیل خانم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بارنو چارو وزارت ځنګړی استازي وایي چې د افغانستان د سولې په اړه ځینې پرمختګونه سوي دي، خو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو لپاره لا جدي ګامونه نه دي اخیستل سوي. زلمی خلیلزاد په یو ویډیوي پیغام کې چې په کابل کې د امریکا سفارت لخوا رسنیو ته لیږل شوی دی، ویلي دي چې له هم د جګړې د پای ته رسولو او تلپاتې اوربند په برخه کې پرمختګونه نه دي ترسره سوي. نوموړي زیاته کړه کچېرې پر ټولو وړاندو سوو مسایلو توافق ونهسي، پر بلې هیڅ مسلې به هم هوکړه ونهسي. خلیلزاد وویل
قدمای اول گرفته شده در بحث درباره خروج قوای خارجی از افغانستان، در بحث ازی که افغانستان
د سولې په برخه کې لومړنی ګامونه اخیستل سوي دي، او په هغه کې د افغانستان څخه د بارنۍ ځواکونو وتلو موضوع او هم په دې بحث سوي دي چې افغانستان به په راتلونکي کې نوري نړۍ ته خطر نه وي. خو په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره لا هم د افغانانو ترمنځ د مذاکراتو په برخه کې جدي ګامونه نه دي اخیستل سوي. هغه وویل چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو وخت را رسیدلی دی، او زیاته کړه چې په افغانستان کې د تیرو څو کلونو لاسته راوړنې باید خوندي سي تر څو د دغه هیواد د پرمختګ په برخه کې ورڅخه کار واخیستل سي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او په کمی اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استازی علي وزیر په پی ټی ایم د صدر اعظم عمران خان تورونه رد کړي دي. نوموړي پرون ماښام مشال رډیو ته وویل چې پښتون ژغورنې غورځنګ د ولس د بنیادي حقونو او امنیت ټینګولو غوښتنې کوي. علي وزیر دا څرګندونې تر هغه وروسته کړې دي چې وزیر اعظم عمران خان د اپریل په 24مه په ماڼه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ له نوم اخیستو پرته تور پورې کړ چې ځینې مشران یې په سیمه کې ګډوډۍ ته لمن وهي. عمران خان داسې وویل
ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں لوگ ہیں جو نوجوانوں کو انتشار کی طرف لے کے جا رہے ہیں.
دل تزین خلق دی چھ زوانان د سیمی گڑبڑی تھا سوی، او پدوی کی عام زوانان سم دی، خو د دوی زینی مشرانو ته ل بهر پیسې راځي، او د ځان زینی د ځای زینی گوندونو چې خپل درغلی ژغورل او ساتر غواړي هم د دوی مرسته کوي. علي وزیر وایي چې د پاکستان حکومت دی بې پرې پلټنې وکړي، او کدا یې ثابته کړه چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو ته له بهره پیسې راځي او یا اخیستي وي، نو له قانون سره دې سم ورته سزا ورکړي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې مکسیکو د هغو کډوالو چې امریکا ته د راتګ کوشش کوي د مخنیوي لپاره جدي اقدامات نه دي کړي. د خبر تفصیل په دې رپورټ کې.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي نه یوازې دا چې مکسیکو د دغو کډوالو په معنی کولو کې جدي اقدامات نه دي کړي، بلکې په دې وروستیو ورځو کې د هغه ملک عسکرو په سرحد کې په امریکایي عسکرو پسې ټوپک هم راوچت کړی دی. هغه وایي چې مکسیکو باید د دغو خلکو په معنی کولو کې دې ته متوجه وسي چې موږ به مجبور شو چې سرحد هغه برخه بنده کړو چې دغه کډوال پرې راځي، او هم به سرحد ته نظامیان واستو. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې د مکسیکو عسکرو زموږ د ملي ګارډ په عسکرو پسې ټوپک بې له کومې لته راوچت کړی دی، او دا ممکن په سرحد کې د مخدره موادو د قاچاقبرانو د یوه تاکتیک برخه وي. اغلی ټرمپ وایي دا به ښه وي چې بیا دغه شان پېښه تکرار نه شي. د امریکا او د مکسیکو ترمنځ تشنج د اپریل د میاشتې په 14مه هغه وخت پیل شو چې د مکسیکو عسکرو یو شمېر امریکایي عسکر د ټوپک په زور تلاشي او زندانی کړل.
د شمالي کوریا مشر کیم جان اون پرون د چهارشنبه پر ورځ روسیې ته ورسید. د کیم جان اون او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به ملاقات نن وسی. کیم جان اون له خپلو ځینو حکومتي او پوځي چارواکو سره په ګډه په یو خصوصي ټرین یا اورګاډي کې ولادی وستوک بندري ښار ته د چهارشنبه په ماښام ورسید. د روسیې د ولسمشر ماڼۍ کرملن سیکرټر یوری اوشنکوف د سه‌شنبه پر ورځ خبرونه ته ویلي وو چې د کیم جان اون او ولادیمیر پوتین د پنځشنبه ورځې کتنه به په کوریا ټاپو وزمه کې له سیاسي او ډیپلوماټیکي لارې له اټومي لانجې په هوارولو متمرکز وي. او د یمن امنیتي ځواکونو ویل دي چې پولیسو لږ تر لږه 15,000 مهاجرین چې په تیرو لسو ورځو کې په دغه هیواد کې نیول دي، او چې د دې هڅه یې کوله چې سعودي عربستان ته واوړي. چارواکو د چهارشنبه پر ورځ ویل چې دغه مهاجرین چې زیاتره د افریقایي هیوادونه دي، د اډن د بندري ښار د پولیسو په یو مرکز کې اچول سوي دي. د اډن امنیتي رئیس شلال ساحي وایي چې مهاجرینو د لوږې احتساب کړی، او هغه وایي چې د پولیسو چارواکو د ملګرو ملتونو د مهاجرینو ادارې او نورو مرستندویو ادارو سره د مرستې غوښتنه کړې ده. دا خبرونه ستاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. قدر مون اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. په خبرونو کې مو واوریدل چې زلمی خلیلزاد وایي د وسلوالو طالبانو سره لا په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدلو او تلپاته اوربند د ټینګېدو په اړه په خبرو کې پرمختګ نه دی سوی. د سولې عالي شورا وایي تمه یې دا ده چې نړیوالې هڅې به د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ د مخامخ خبرو پیل ته لاره پرانیزي. نور تفصیل زموږ د خبریال اکرام شینواری په دې رپورټ کې واوري.
د افغانستان د پخلنې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزادوی د وسلوالو طالبانو سره د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د افغانستان د خاورې څخه نورې نړۍ ته د ګواښونو د مخنیوي په برخو کې په بحثونو کې لومړني ګامونه اوچت شوي، خو پر دغو مسلو به هغه مهال پرېکړه وشي چې د بین الافغاني خبرو او اوږدمهاله اوربند په ټینګېدو موافقه وشي. خاغلی خلیلزاد چې د سې شنبې په ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې په کابل کې د امریکا په سفارت کې د څلور دېرش ولایتونو د افغان ځوانانو د استازو یو سلو شل کسیزې غونډې ته وینا کوله، وویل چې د ده د ماموریت هدف د امریکا په استازیتوب افغانانو سره د جګړې په پای ته رسولو کې مرسته کول دي. تر څو د خاغلی خلیلزاد پر وینا نړۍ دا ډاډ ترلاسه کړي چې د افغانستان له خاورې به ونه ګواښل شي.
برای دې کار مو بحث با حکومت با گروپ های دیگه در افغانستان و باطلبا شروع کردیم.
د دې کار لپاره ما د حکومت نورو ډلو او طالبانو سره خبرې پیل کړي دي چې د سولې یو موافقه په خوا پرمختګ وکړو او هغه بشپړ کړو
او هره نهایی بسازیم.
د افغانستان د پخلنې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویل چې طالبان سره د بهرنیو ځواکونو د وتلو او افغانستان د خاورې څخه نور نړۍ ته د ګواښونو د مخنیوي پر مسلو بحثونو کې لومړني ګامونه اخیستل شوي، خو هغه ویل چې د بین الافغاني خبرو او خکیل خواب ترمنځ دوربند ټینګېدو د مسلو په اړه څه پرمختګ نه دی شوی.
اما قدمای لازمه کې در قسمت صحبت بین افغانا
خو د بین الافغاني خبرو او د افغانانو ترمنځ د خبرو او په داخل کې د جګړې د پای ته رسیدلو په برخو کې لازم ګامونه نه دی اوچت شوی. همدارنګ د جګړې د پای ته رسیدلو او د یو تلپاتي او سرتاسري اوربند د ټینګېدو په برخه کې هم تر اوسه پرمختګ نه دی شوی.
پیشرفت تا نو صورت نگرفته.
د امریکا په سفارت کې دی غونډه په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باس په خپل ویډیوي پیغام کې ویل چې دا د افغانانو پورې اړه لري چې آیا غوی ټول په ګډه د سولې او د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د خبرو بحثونو لپاره حل موندي شي او کنه.
My government and my colleague Ambassador Khalilzad.
زما حکومت او زما همکار سفیر خلیلزاد ډیره هڅه کوي تر څو تاسو ته یو فرصت پیدا شي چې دغه سي پوښتنی به یو سم جواب ومومي. موږ غواړو چې تاسو دغه سي بحث لکه د طالبانو په څیر سره ولرئ. خدا خوره مهمه ده چې په دې حق له خپل منځو کې بحثونه ولرئ.
Among yourselves.
سفیر جان باس ویل چې دا ممکنه نه ده چې طالبان سره په خبرو کې چې تمه ده په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو سبب شي ټول افغانان د خبرو په میز سره راټول شي. که څه سفیر جان باس په دې اړه ډېر څه ونه ویل، خو دا ونه په دوحه کې د وسلوالو طالبان سره د افغان حکومت او افغان سیاسینو د 250 کسیز ډلې خبرې په دې وځنډې چې طالبانو د افغان حکومت لخوا د بین الافغاني خبرو دپاره ترتیب شوی لیست ډېر اوږد وګڼه او دې غونډې د ګډون کوونکو د شمېر په کمېدو یې ټینګار وکړ. د افغانستان د سولې شورا په نړیواله کچه د افغانانو ترمنځ د پخلاینې سولې ټینګېدو په برخه کې حسي ستای او وایي چې په دې برخه کې یو څه کارونه هم شوي دي. د دغه شورا وایند جاوید احمد غپور امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د دې شورا هیله دا ده چې د حسي د افغان حکومت او وسلوالو طالبان ترمنځ مخامخ خبرو ته لاره پرانیزي.
طبعی خبره ده چې د سولې خبرې اترې به یو سلسله ستونزې ولري، ولې د دې لپاره هلې ځلې روانې دي. ښه حتی همدا اوس پر څو ورځې وروسته د سولې مشورتي لویه جرګه ده تر څو ټول افغانان خپل نظریات منسجم کړي او هغه د افغانستان دولت ته وسپاري. نو هلې ځلې روانې دي، موږ هیله من یو چې په راتلونکي کې د بین الافغاني مذاکرات او همدارنګه په افغانستان کې د سولې شاهدان وو.
خغلی خلیلزاد او سفیر جان باس د سولې په مسله دا تازه سرګندونې په داسې حال کې کړي چې ټاکل شوی سفیر خلیلزاد به سیمې او افغانستان ته خپل تازه سفر پلار کی سبا د پنځمې پورس په مسکو کې د افغانستان په حق له خپل روسي او چینی سیالانو سره په یو ډیر اړخیز غونډه کې ګډون وکړ. په کابل کې د روسي سفارت ویلي چې دغه خبرو هدف د افغانستان سولې ته د نړیوال ملاتړ جلبول دي. روسي کې د افغانستان په حق له د ډیر اړخیز غونډې جوړېدو یو ورځ مخکې نن د چهارشنبې پورس په مسکو کې د نړیوال امنیت په اړه کلنۍ کانفرنس جوړ شوی چې د افغانستان په خاني جمهورۍ سمیت کرزي سربیره د جمهوریت یو نومان محمد علي پتمر هم پکې ګډون کړو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د افغانستان دولت وایي چې په راتلونکي جمعه به د افغانستان ملي شورا پرانیزي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم د ولسی جرګې له استازو سره په غونډه کې د ملي شورا پرانیست ته تیاری شوډلې دي او وایي چې د هیواد د درېګونو قواوو د دریم رکن په بشپړولو سره به د خلکو ژغ د ملت د شریکانو او د ټول نړۍ خلکو ته ورسیږي. په دې باره کې پام وکړئ زموږ د خبریال حکمت سروش رپورت.
د افغانستان د پارلماني چارو وزارت وایي چې د ملي شورا پرانیست ته تیاری نیولې او ټاکل شوی راتلونکي جمعه د ملي شورا ولسمه دوره پرانیستل سي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم تیر ورځ د ولسی جرګې د یو شمیر بریالیو استاذ سره په کتنه کې ویلي چې په نږدې ورځو کې به ملي شورا پرانیزي.
پیشنهادتان دی که وکلای باقی مانده کابل، میدان وردک و کوچه نهایی شوه، مطلق بجای است. ما امرایتان در یک صف قرار دیم. من میخوایم دوست شخصی فرد فرد هر وکیل باشم و دوست جمعی کل اولوسی جرگی افغانستان و مشران جرگی افغانستان.
در ملی شورا در پرانیست خبر داس محل کیجی چلا هم در کابل پا گردون در یو شمیر ولایتون و نهایی پایلی ندی اعلان سوی. در تاکون خپلواک کمیسون چنین یه نجدی نیوی در اولوسی جرگی استازو توسی کلیکون ورکر لوایی در پاتو ولایتون و پایلی در شکایتون لکمیسون سردی او هر وقت چه در کمیسون پریکر وکری دوی بای پایلی اعلان کری.
دا چې حکومت تصمیم لري چې پارلمان نوې پارلمان پرانیزي په دې برخه کې د اساسي قانون د ټاکنو د قانون او نور وزي قوانين چې په هیواد کې موجود دي دغو مطابق موږ د حکومت سره په دې برخه کې موافق یو. خو د ټاکنو خپلواک میسون هله امید ده چې موږ په راتلونکو کې هر څه چې ژر ممکن وي د پاتې ولایتونو نهایي نتایج هم اعلان کړو.
بریالی سوی وکیلان وایی چه ملی شورا باید پرانیستل سی.
ولسمشر دی پارلمانی چارو دی وزیر قول باندې چې مال ستر محکمې سره خبرې وکړي او د قانون باندې د سر دی کمیسیون له غړو سره هم خبرې وکولې. دا کوم غیر قانوني قدم نه دی چې پورته کیږي.
بلخوا د حقوقي چارو پوهان وایي چې ملي شورا باید د ولسي جرګې له پوره غړو سره پرانیستل سي او نیمګړې پرانیسته یې له قانون سره په ټکر کې ده.
دا لغ حقوقی مشروعیت نه چې اساسی قانون تعریف کړی ده لدنه به برخوردار نه بوسی او دا به پراتلونکی کې یو نیمګړی ولسی جرګه وسی. لکه څنګه چې موږ دا تر اوسه لرو د موږ ولسی جرګه چې دغه تیره ولسی جرګه و حدود د درې نیم کال شاوخوا یې په غیر مشروع توګه د اساسي قانون د درې اتیایمې مادې سره په ټکر کې قانون جوړ که او کار یې وکړ.
په ورته وخت کې د کابل په ګډون د یو شمېر هغه ولایتونو نماندان چې لا نهایي پایلې نه دي اعلان سوي د ملي شورا پر پرانیسته اعتراض کوي او وایي چې ولسي جرګه باید د ټولو ولایتونو د استازو په ګډون پرانیستل سي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د ننګرهار شیرزادو او خوګیانو کې د طالبانو او داعش ډلې د جګړو په وجه په تیرو دوو ورځو کې څلور سوه کورنۍ کډوالې سوي او دغه لړۍ لا هم روانه ده. په دې باره کې زموږ خبریال ذبیح الله غازی رپورټ لري.
په شیرزادو او خوګیانو کې د داعش او طالبانو ترمنځ د تازه جګړې دوه ورځې کېږي خو سلګونو ځایي خلکو د جنګ له سیمې کډې کړي او څه لا په تیښته دي. د ننګرهار د کډوالو اداره وایي تیرو دوه ورځو کې تر څلور سوه ډیرو کورنیو خپلې مینې پرېښې او خوندي سیمو ته راوتلي دي. ګڼ شمېر کډوال چې په موټرو کې د خپلو کورونو لږ وسایل اچولي وو ډیرو یې ویل له جګړې راووتل خو لا معلومه نه ده چې چېرته لاړ شي.
ټول خلک راپکاډه شو نور وخت نه تېرېدلو موږ هم خلک یو بس دا خور لمپانه راوړله موږ به چېرته لاړ شو څوک بس همداسې ماشومانې راوایسته پیاده څوک راووته او موږ دغه ډاډسن نن پیدا کړه لږ لږ سامان هم راوختلو بس دغه دې راووتل.
اول ته اوس هم جنگ وو
نو جګړه سبا درې بجې شروع شول نو بیا په پاته نور پوه نه شو.
دوی وایي ډک کورونه تې پاتې شوي او حکومت او خیریه ادارې دې له دوی سره مرسته وکړي.
حکومت نه دا غواړو چې بس لکه موږ زحمت وکړي موږ سره مرستې وکړي موږ سره لکه امداد وکړي راشي لکه منطقه چخ کړي چې موږ کې څه ګناه ده لکه څه کیسور هم دی لکه داسې بد حالات په موږ روانې ده خو څه ګناهګار یو.
د ننګرهار د والی ویانه تعالی خوګیانه وای په خوګیانو او شیرزادو کې د داعش او طالبانو ترمنځ له جګړې کډوالو کورنیو ته مرستې ورسېږي
ترڅو منو او ها قرنه چې بزې شوی غوت نغدي د فراکیتو قانون مرست تر سره شي موږ یو عادت چمتواله ونیولو د مرستو رسوري عملا به سروي تر سره کیږي ها قرنه چې غویته مستخی وشمرل شي بیرن مرسته په تر سره شي.
هغه وای زر د چې پسیما کې د دواړو ډلو په ځپلو پسی پوزي عملیاتو کې د خوګیانو په وزیرو کې خولې نږدې یو کال راهیسې د طالبانو او داعش ډلې ترمنځ وخت ناوخته جګړې تودیدلې، خو په شیرزادو کې د حکومت د دغو مخالفو وسلوالو ختل تازه دي او چارواکي وایي د سیمو د امن کېدو لپاره لاس په کار کیږي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. د سولې لپاره د مشورتي لوی جرګې د دایرولو کمیسون وایي چې د لوی جرګې لپاره ټول لوجستیکي او تخنیکي بندوبست سوی دی. د دې جرګې د کمیسون مشر او مرستیال په هغو سیاسونو او انتخاباتي ټیمونو چې له لوی جرګې سره یې مقاطعه اعلان کړې، ژغ وکړ چې جرګه د سولې ده او باید پکې برخه واخیستل سي. په دې باره کې رحیم ګلزاروان رپورټ لري.
د پولی تخنیک پانګړ کې د لوی جرګې تالار د بلې اونۍ لوی جرګې ته له تیاریو شین او تور زرغون بیرغ او د سولې په شعارونو مزین شوی دی. دا تالار به راتلونکې دوشنبه د شاوخوا 2500 غړو کوربه وي. جرګه به څلور ورځې وغځیږي. د امنیتي تدابیرو تر څنګ لوجستیکي او تخنیکي تدابیر هم ورته نیول شوي دي. د 15 ملي کټګوریو استازي د ولایتونو نه منتخبو استازو سره جرګې ته غوره شوي. لږ تر لږه 10% کې ښځې غړیتوب لري. د جرګې د دایرولو کمیسون له هغو ټاکنیزو ټیمونو چې پیکونې ورسره اعلان کړی غوښتي چې پکې برخه واخلي.
دا جرګه کومه حکومتي جرګه نه ده، یو ولسی جرګه ده. د افغانانو نمایندګي کوي. نو موږ هیله مند یاسو چې هم سیاسین ګډون وکړي او هم همدارنګه د حزاب او مشران ګډون وکړي، هم جهادي شخصیتونه ګډون وکړي، ترڅو په یو صف کې ودرېږو او ترڅو جنگ ته نه وایو او د سولې لپاره کوټلې ګامونه واخلو او مټې راونغاړو.
له مخالفتونو سره سره ولسمشر غنی د جرګې د دایرولو ویلي. پرون د جرګې تالار ته ورغلی و. وی ویل دا جرګه به د سولې حدود او جهت واضح او بحث متمرکز کړي. د سولې د پروسې حدود به ترسیم کړي. ولسمشر ویلي لویه جرګه د شخص نه بلکې د نظام او وصل جرګه ده. د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر هم دې جرګې ته ورغلی و. ویلي دي چې د قطع ملاتړ ماموریت د لویې جرګې دایرولو لپاره هر ډول مرستې ته چمتو دی. دا جرګه د اجرایي رئیس په ګډون د حنیف اتمر ټاکنیز ټیم او نورو ټاکنیزو ټیمونو هم رد کړی ده.
اوس مهال د جرګې تدویر ته اړتیا نشته او دا مصارف بې ځای دي. جرګه فرد محوري ده او دا تشویشونه هم د سیاسي مطرحو ګوندونو سره شته چې جرګه کمپاینی ده.
خو د لوی جرګې غړي بیا وایي له جرګې سره مخالفت له سولې سره مخالفت دی. سولې سره مخالفت د جګړې په معنا دی.
نو دا کسان چې مخالفت کوي دوی د خپل مخالفت نه کوي، که مخالفت هم کوي ولس د سولې تګې ده، ولس خامخا سوله غواړي. نو دوی مخالفتونه به ځای نه نیسي او من حیث یو عالم دوی ته وایم چې راځي ټوله په یو لاس د سولې اواز اوچت کړو او نور د جنګونو د بې ځای مخالفتونه بند کړو.
د ولسمشۍ د ځینو ټاکنیزو ټیمونو له پریکوند سره او د دې جرګې سره د مخالفت باوجود هم د لویې مشورتي جرګې لپاره تیاری روان دی. دغه جرګه به د اپریل په 9 یعنی راتلونکې دوشنبه ورځ دایره شي. افغان ولس په افغان حکومت ته د سولې په تړاو مشورې ورکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د کلو او پراختیا وزارت وایي چې په راتلونکو 5 کلونو کې 10 میلیونه ډالر ځانګړي سوي چې د دوی د ژوند د اړتیاو د پوره کولو لپاره مصرف سي. نور تفصیل زموږ د خبریال لیمینیازي په دې رپورټ کې واوري.
د افغانستان د کلو پراختیا وزارت وایي چې د ولسی تړون پروګرام له مخې د افغانستان کوچیانو ته 10 میلیونه ډالر ځانګړي شوي چې د 5 کلونو په موده کې به مصرف شي. د کلیو د پراختیا وزیر مجیب الرحمن کریمی د چهارشنبه په ورځ ملت ته د حکومت د ځواب ورکولو په ناسته کې خبریالانو ته وویل چې د احصایې ملي ادارې د سروې له مخې کوچیان د افغانستان هغه برخه وګړي دي چې په ډیر فقر او غربت کې ژوند کوي. ښاغلي کریمی وویل چې د دغې مرستې له لارې به 5000 کوچیانو ته د کار زمینه هم برابره شي.
متاسفانه سروې کې د یو آخر
ریاست محترمه
متاسفانه کوم سروي چې د احصائي ادارې کړي و ډېرې غربت او فقر په کوچیانو کې و مو کوچیانو ته 15 کلن پلان برابر کړای چې د ولسی تړون په پروګرام کې 1.5 میلیون ډالر بودیجه ورته ځانګړې شوې ده او کومي اړتیاوي چې لري غواړو هغه رفشي
و د چجان 5 سال به خیر ضرورتایی را که دارن توسط خودشان تلاش خواهیم کرد که مرفوع بسازیم.
خاغلی کریمی وویل چې ولسی تړون پروګرام له لارې به د کوچیانو 902 شوراګانې جوړې شي چې له مخې به د کوچیانو په ستونزو حل لارو یې غور وشي. د کوچیانو د چارو د سمون رئیس حبیب الرحمن که څه هم د کوچیانو د وضعیت له خوالي خبر ورکوي، خو وایي د کوچیانو د انسجام او همغږۍ لپاره مناسب اقدامات نه دي شوي.
کوچای قشر د تاریخ په اوږدو کې که د افغانستان هر برخه کې خدمات وړاندې کړي او د افغانستان د اقتصاد د ودې لپاره ستون فقرات حیثیت درلودلی ده، خو متاسفانه د دوی د انسجام او همغږۍ لپاره مناسب اقدامات نه دي سوي. کوچي قشر سره د تاریخ په اوږدو کې دا یعنی که مبالغه ونه کم دوی سره یو نوه خیانت سوی ده او دا کار باید نوی سوی.
د کلیو د پراختیا وزارت په داسې حال کې د کوچیانو ژوند کې د بدلون لپاره هڅې کوي چې لا هم د افغانستان اکثریت کوچیان د ژوند له لومړنیو اسانتیاو بې برخې دي. کوچیان ډیری وخت د مالونو د څرځایونو، روغتیایي مرکزونو او ښوونځیو د کموالي یا نشتوالي له امله شکایت لري. د زورواکو لخوا د څرځایونو او اوسېدو د ځای غصب له هغه ستونزه ده چې کوچیان ورسره د کلونو راهیسې مخ دي. له دې سربیره د کلیو د پراختیا وزیر مجیب الرحمن کریمی ملت ته د حکومت د ځواب ورکولو په ناسته کې دا هم وویل چې دا مهال د افغانستان 55.3% خلک د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی لري. ښاغلي کریمی وویل هڅه کیږي تر 2030 کاله پورې به د افغانستان ټول خلک د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی ولري.
په دې کې 3,615 پروژې مونږ د صحي څښلو اوبه چې په دې کې به شبکې هم وي، نظر په جغرافیایي شرایطو دی، کویان به هم وي، مونږ په پلان کې نیولی دي چې هزینه هم چې دي تر 80 میلیارد څخه پورته د دې به بودیجه به ورته مصرف کیږي پرې، او 4.4 میلیونه د دغو پروژې له تطبیق څخه به وروسته دوی د صحي اوبو څخه مستفید شي.
په افغانستان کې دا مهال 50% خلک په داسې حال کې د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري چې د عامې روغتیا وزارت د شمیرو پر اساس هره ورځ 20 ماشومان د نس ناستی یا اسهالاتو له امله مړه کیږي. تیر کال د افغانستان 22 ولایتونه هم له سختې وچکالۍ سره مخ شوي وو چې د څښاک پاکو اوبو ته د خلکو لاسرسی محدود کړی و.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
او د هم څو نړیوال رپورټونه. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ یو ځل بیا په مکسیکو باندې له دې کبله اعتراضونه کړي دي چې امریکا ته یې د هغو کډوالو په منع کولو کې جدي اقدامات نه دي کړي چې په امریکا کې د سیاسي پناه په لټه کې دي. د امریکا ژغ خبریال په دې باره کې رپورټ رالېږلی.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ وایي نه یوازې دا چې مکسیکو د دغو کډوالو په منع کولو کې جدي اقدامات نه دي کړي، بلکې په دې وروستیو ورځو کې د هغه ملک عسکرو په سرحد کې په امریکایي عسکرو پسې ټوپک هم روچت کړی دی. هغه وایي چې مکسیکو باید د خلکو په منع کولو کې دې ته متوجه وسي چې موږ به مجبور شي د سرحد هغه برخه بنده کړو چې دغه کډوال پرې راځي، او هم به سرحد ته نظامیان واستوو. هغه وایي چې د مخدره موادو قاچاقبران وسلې لري. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې د مکسیکو عسکرو زموږ د ملي ګارډ په عسکرو پسې ټوپک بې له کومې لته راوچت کړی دی، او دا ممکن په سرحد کې د مخدره موادو د قاچاقبرانو د یوه تاکتیک برخه وي. ښاغلی ټرمپ وایي دا به ښه وي چې بیا دغه شان پېښه تکرار نه شي، موږ سرحد ته د خپلو وسلوالو قواو افراد استو. د امریکا او د مکسیکو ترمنځ تشنج د اپریل د میاشتې په 14 هغه وخت پیل شو چې د مکسیکو عسکرو یو شمیر امریکایي عسکر د ټوپک په زور تلاشي او زندانی کړل. هغوی دغه کار اشتباه هم د دې دپاره کړی و چې ګمان یې کوو چې دا د هغوی خاوره ده. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د عسکرو ترمنز لنډو خبرو نه وروسته عسکر خوشی شوي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د مکسیکو او د امریکا وزارت کې د کډوالو د کنټرول دپاره د ملي ګارډ د 300 عسکرو ځای په ځای کول هدایت هم ورکړی دی. د دغو کډوالو ډیرې د ګواتیمالا، السلوادور او هندوراس دي چې د مکسیکو له لارې امریکا ته راځي. د امریکا جمهور رئیس سوزلی د خبرداري ورکړی چې د مکسیکو سره خپل سرحد تړي، مګر هغه د دیموکراتانو او د یو شمیر جمهور غوښتونکو او د سوداګرو د مخالفت له کبله د خبرداري ځنډولی دی. داسې ویل کیږي چې د سرحد بندېدل به د امریکا او د مکسیکو ترمنځ پر وس کې 1.6 میلیارد ډالر تجارت اخلال کاندي. هغه وایي که چېرې مکسیکو د یو کال په موده کې دغه کارونه کړه، نو هغه به د موټرو تعرفه زیاته کړي او که هغې هم کارونه کړ، نو بیا به سرحد وتړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنو ریدلکو، تیر اونی د رابرت مولر د سانسور سیوی رپورت تر خپرېدو وروسته د جمهوری ریاست لپاره د یو شمیر ولاړو دیموکراتانو په ګډون مخالفت، دیموکراتان د جمهور رئیس ټرمپ د مؤاخذه کېدو غوښتنه کوي، خو په مجموع کې دیموکراتان په دې مسئلې باندې او له واکه څخه د هغه د لرې کېدو د اوږدې او جنجالي پروسې په برخه کې ظاهرا سره ویشل سوي دي. نور حال په دې رپورټ کې واوري.
د جمهوری ریاست دیموکراتک کاندید الیزابت وارن چې په نیو همشیر او ماساچوستس کې کمپاین کوي، د جمهور رئیس ټرمپ د مؤاخذه کېدو غوښتنه کوي.
امریکا داسې یو هیواد نه دی چې خلک ووایي خیر دی چې د امریکا جمهور رئیس زموږ په هیواد کې د بهرني برید او یا هم خپله د جمهور رئیس د ناسم رفتار په اړه د تحقیقاتو مخه نیسي.
خو د جمهوری ریاست بل کاندید او د انډیانا د ساوت بند ښاروال پیټ بوټیچج د دې کار ډیر پلوي نه دی.
فکر کوم دا پریکړه په کانګرس پورې اړه لري او زه فکر کوم هغه ممکن د دې کار سزاوار وي، خو زه د کانګرس غړی نه یم او د 2020 کال د ټاکنو کاندید یم، نو زما تمرکز دا دی چې هغه ته په ټاکنو کې ماته ورکړم.
یو شمیر تحلیلګران وایي د کانګرس د اساسو د مجلس مشره نانسی پلوسی اوس مهال له مؤاخذه کېدو سره مخالفه ده او غوره ګڼي چې جمهور رئیس او حکومت یې د کانګرس د استماعي غونډو له لارې ځواب ویونکي واوسي.
هغه یعنې میرمن پلوسی داسې احساس کوي چې که د مؤاخذه کېدو اقدام وشي، نو نه یوازې باید د مؤاخذه کېدو لپاره پیاوړي اسناد موجود وي، بلکې د دې کار لپاره پر دیموکراتانو سربیره د جمهوري غوښتونکو موافقه هم ترلاسه شي.
خو د کالیفورنیا استازی آدم شیف وی دیموکراتان اوس هم په دې مسله د نظر اختلاف لري.
آیا دا د هیواد په ګټه ده چې د مؤاخذه کېدو لپاره اقدام وشي؟ ځکه د دې کار نه کول دا پیغام ورکوي چې ګواکې دغه مقام له پوښتنې مبرا دی. او که آیا دا د هیواد په ګټه ده چې د مؤاخذه کېدو اقدام ونه شي، هغه څه چې موږ پوهیږو په سنا کې به بریالي نه وي، ځکه جمهوریت غوښتونکي رهبري په خپل کار په سمه توګه ونه کړي.
کارپوهان وایي آن هغه دیموکراتان چې د مؤاخذه کېدو پلویان هم دي، په دې نظر دي چې دا یوه اوږده او خطرناکه سیاسي پروسه ده.
که د مؤاخذه کېدو لپاره اقدام هم وشي چې تاسې د 2019 کال په پای کې او یا د 2020 کال پیل یې ګڼئ، دا خپله مشکلات رامنځته کوي، ځکه د یوه جمهور رئیس د لرې کېدو لپاره بله لاره هم شته چې هغه انتخابات دي.
جمهور رئیس ټرمپ په ټویټر پر دیموکراتانو انتقاد کړی او خبریالانو ته ویلي چې دی د مؤاخذه کېدو په اړه آن ډیره لږ اندېښنه هم نه لري. حتی که دیموکراتان مؤاخذه کېدل وځنډوي، داسې ښکاري چې د مولر راپور به د 2020 کال په ټاکنو کې د دیموکراتانو د کمپاین مهمه برخه وي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
د امریکا غږ آشنا راډیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږو. په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو سره اوسئ.